بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیات تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
درنو محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 هجري شمسي کال د لیندۍ د میاشتې 16 او د 2018 میلادي کال د نوومبر د میاشتې 28 نیټه ده چې د ربیع الثانی د میاشتې له 28 سره سمون خوري. ایزانو د سلام په وړاندې کولو سره زه الی اصغر عابدي له خپل همکارې اغلی فاطمي سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سب د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې پکې له ننګرهار زموږ خبریال راپور وړاندې کوي. ورپسې به یوه سیاسي تبصرې ته غوږ سئ چې عنوان یې دی د قطر له چارواکو سره د طالبان د چکپورو چارواکو خبرې اترې. وروسته به هم د پاکستان د حکومت او د ټي ټي پي ترمنځ د مذاکراتو په اړه د سیاسي چارو له کارپوه شبیر حسین ساجدي سره زموږ د همکار مرکه واورئ. د خبرونه په دوام کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼې ته یو کتنه وکړو، او په پای کې به هم د آیت الله محسن مجتهد شبستري د وفات په هکله یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران د بهرنی چارو د وزارت سیاسي مرستیال ویانا ته ورسېد، افغانستان ته د زیرمو په ایستلو کې د پانګه اچونې لپاره د ایران وړاندیز، او په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلېده.
بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرستیال د یو پلاوي په مشرۍ د برجام د ټیم مذاکراتو د نوي پړاو د پیلولو په موخه ویانا ته ورسېدل. په ویانا کې د 4 جمع ډلې له هیوادونو سره د ټیم مذاکراتو د پلاوي مشرۍ د علي باقری کونی په غاړه ده. هغه تر دې سفر مخکې وویل چې د مذاکراتو د بریالیتوب تر ټولو اصلي شرط د امریکې له لوري په ایران باندې د ټولو لګول سویو بندیزونو ختمول دی. په 2018 میلادي کال کې ترامپ د برجام له ټیم موافقې څخه په غیر قانوني توګه ووتل او په ایران باندې غیر قانوني بندیزونه ولګول. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا تر ټولو تر وتلو یو کال وروسته لا هم ایران د برجام په چوکاټ کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړ، لیکن د اروپایي هیوادونو د دوامداره خلاف ورزۍ او د امریکا د غیر قانوني بندیزونو په دوام سره د ایران هم خپلې ژمنې راکمې کړې.
ایرانی پلاوی د مادرید په ښار کې د نړیوال بین المجالس د غونډې په ترڅ کې د آسیا په پارلماني ناسته کې د صهیونیستي رژیم د جنایاتو په غندلو سره د فلسطین د مظلوم ولس له حقوقو ملاتړ وکړ. د ایران د اسلامي شورا استازی احمد نادری د آسیا په پارلماني ناسته کې د صهیونیستي رژیم له لوري د فلسطینیانو د حقوقو نقضونې ته په اشاره سره د فلسطین د حقوقو څخه د ملاتړ له پریکړې لیک څخه هرکلی وکړ. د انډونیزیا پارلمان د یو پریکړې لیک په وړاندیز کولو سره د نړیوال پارلماني اتحادیې څخه غوښتنه کړې ده چې د فلسطین له بشر دوستانه حالاتو څخه ملاتړ وکړي. ایران د اسلامي شورا استازی د انډونیزیا د پارلمان له دغه اقدام څخه قدرونه وکړه. نادری وویل د ایران د اسلامي جمهوریت په دې باوري دی چې په اوسني پړاو کې د دغه انساني دوامداره کړکېچ سره په مقابله کې د حکومتونو د بېوسۍ په صورت کې دا د پارلمانونو دنده ده چې د خپلو ولسونو د وجدان د هندارې په توګه د فلسطین له ځورېدلي ولس سره د مرستې لپاره اقدام وکړي، او په دې زمینه کې د موجوده ظرفیتونو او امکاناتو څخه په غوره توګه کار واخلي. د ایران د اسلامي جمهوریت پارلماني پلاوي د اسلامي شورا د نائب علي نیکزاد په مشرۍ اسپانیا ته تللی تر څو د نړیوال پارلماني غونډې په څلورویشتمه ناسته کې ګډون وکړي.
د ایران د سوداګریو، صنعت او زیرمو خونه د افغانستان په زیرمو کې د پانګ اچونې لپاره چمتووالی ښودلې ده. افغانستان سره د سوداګریو لپاره د ایران د سوداګریو، صنعت او د زیرمو د څانګې مسؤول حسین سلیمی د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیو تجارتي حالات ته په اشارې سره وویل د افغانستان د معدنو سره د مرستې او د همکارۍ لپاره وړاندیز سوې تر څو افغانستان سره د ایران د تجارتي معادلاتو کچه زیاته سي. موږ وړاندیز کړی چې د افغانستان د زیرمو په ایستلو کې پانګه اچونه وکړو او د انجینیرینګ خدماتو په وړاندې کولو سره د دې هیواد د زیرمو د ایستلو زمینه برابره کړو. په مقابل کې به له ایران څخه د افغانستان د وارداتو کچه د پخوا په څیر دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې لارې به د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې د پخوا په څیر پیاوړې سي. د ایران لخوا د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې مسؤلینو دغه شان زیاته کړې ده. ایران له افغانستان سره ګډه پوله لري او د دواړو هیوادونو ګټې کولی سي د سیمې په ګټه هم وي. د خونې د مسؤلینو له قوله ویل سوي چې طالبانو هم د ایران دې وړاندیز ته تر دا مهال مثبت ځواب نه دی ویلی، خو هیله مندي سته چې دواړه خواوې یوې پایلې ته ورسیږي.
نن په دوه کې د طالبانو د موقتي ادارې د پلاوي او د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ خبرې اترې له سره پیلېږي. د طالبانو د پلاوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په غاړه لري. د طالبانو په پلاوي کې د روغتیا د وزارت، د پوهنې د وزارت، د مالیې د وزارت، د مرکزی بانک او د ملي استخباراتو د ادارې غړي حضور لري. امریکا او لویدیز هیوادونه نه یوازې د افغانستان سره مرسته بندی کړی دی، بلکې د افغانستان کابو لس میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړي او د دغه هیواد د اقتصادي فشارونو هدف ګرځولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې دواړو لورو د مذاکراتو په دغه پړاو کې به تروریزم سره د مبارزې، داعش، بشري حقوق او ورته مسایلو په هکله خبرې اترې وکړي، خو د کارپوهانو په وینا دا ټول د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو لپاره د امریکا له لوري د پلمو لټول دی. له بلې خوا اوس هم له ننګرهار څخه د زرګونو شغلونو فرصتونه رامنځته کېده په اکله زموږ د خبریال راپور واوړي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د قانون او پټرولیم ادارې چارواکي وایي د دې ولایت زرګونو تنو ته د کار کولو زمینه برابره کړه. د دې ادارې مشر مولوي باز محمد عبدالرحمن ویلي د دې ولایت د خوګانو ولسوالۍ د وزیرو ټټنګ سیمې د سپینو ډبرو یا ګچو زیرمې له قانوني پړاوونو وروسته درې افغان شرکتونو ته په قرارداد ورکړل. نوموړي ویلي چې په دې کار سره له یوې خوا په خپل سر یو غیر فني ډول د قانون د کیندرو مخه ونیول شو او له بله پلوه زرګونو کسانو ته په مخامخ او نا مخامخ ډول د کار کولو زمینه برابره شوه. د سپین ډبرو یا ګچو د زیرمې داسې مهال د طالبان له لوري افغان شرکتونو ته په قرارداد ورکول کېږي چې تیر کال په همدې قانونو کې ناڅرګندو وسلوالو د کان نه تنه کارکوونکي چې اهل تشیع او د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو په ډزو ووژل. بل پلو د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای افغان سوداګرو برېټانیا او هسپانیا هیوادونو ته 1500 وټنه د شوکانې قیمتي ډبرې صادرې کړې دي. د دې خونه چارواکي وای بهرنیو بازارونو ته تر لار موندلو وروسته به ګڼ نور کورني تولیدات چې بهرني بازارونو ورته اړتیا لري بهر ته صادر کړي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د جوزجان په ولایت کې د طالبان د حکومت والی د ملګرو ملتونو له استازي سره په لیدنه کې د داعش د ترهګري ډلې په لوی ښودنې نیوکه وکړه. په جوزجان کې د طالبان د حکومت والی د افغانستان په شمال کې د ملګرو ملتونو د دفتر له مشر روبن کلفین سره په لیدنه کې ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې هیڅ ځایګۍ او پټنځای نه لري، خو نړیوال د هغه په لوی ښودنې سره د طالبانو د موقعیت د کمزوري کولو په لټه کې دی. د جوزجان والی وایي د افغانستان ولس د داعش په له منځه وړلو کې د طالبان سره همکاري کوي، خو سره له دې روبن کلفین ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش د ترهګري ډلې فعالیتونه زیات سوي دي. تا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبان تر واکمنېدو وروسته د داعش د ترهګري ډلې بریدونه زیات سوي چې د عمل یې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په وینا کې د روسیې استازي وویل د امریکا له لوري د ایران پر ضد د اټومي انرژي د نړیوال ایجنسۍ د واکمنو د شورا د غونډې د جوړولو ګواښ هیڅ ګټه نه لري، ځکه ایران د فشار په وړاندې نه تسلیمیږي. په وینا کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف له خپل چینایي سیال سره په یوه خبري غونډه کې وویل د امریکا له لوري د واکمنو د شورا د جوړولو ګواښ د دې ښودنه کوي چې زموږ امریکایي همکاران خپل حوصله له لاسه ورکړی ده، لیکن زه فکر کوم چې موږ ټول باید خپل احساسات کنټرول کړو. هغه زیاته کړه، زه د اټومي انرژي په نړیواله ایجنسۍ کې د امریکایي پلاوي له بیانې څخه ملاتړ نه کوم، ځکه چې دا یو رغنده اقدام نه دی. په وینا کې د امریکا استازي د پنجشنبه په ورځ په ایران د اټومي انرژي له نړیوال ایجنسۍ سره د نه همکاریو تور ولګاوه او ګواښ یې وکړ چې که دغه بهیر دوام وکړي د واکمنو شورا به دغه کړکېچ ته د رسیدګۍ لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. د سید ابراهیم رئیسی په دولت کې د ویانا د مذاکراتو لومړنی پړاو به د نومبر په 9 ترسره شي. ایران ویلي چې د بندیزونو لیرې کول د ایراني پلاوي تر ټولو مهمه اجنډا ده. د روحانی د حکومت پر مهال په ویانا کې شپږ پړاو مذاکرات د امریکا دورانونکو اقداماتو او د بندیزونو د دوام له امله له ماتې سره مخامخ شول. د بایډن اداره دا کوي چې د مذاکراتو له لارې غواړي د برجام نړیوالې موافقې ته راوګرځي، خو سره له دې امریکا د غیر قانوني بندیزونو په دوام هم ټینګار کوي.
د فلسطین ازادي غواړي سازمان د سیونیستي رژیم سره د مراکش پوځي او امنیتي موافقه وغندله او هغه یې نیواګرو ته یوه ډالۍ وباله. د فلسطین ازادي غواړي سازمان د یوې بیانیې په صادرولو سره تاکید وکړ اسرائیل سره د مراکش موافقه د عربي هیوادونو د معاهداتو سره په ټکر کې ده او د عربو هیوادونو ګډو ګټو ته زیان رسوي. دغه سازمان دې ته په اشاره سره چې سیونیستي رژیم باید د فلسطین له نیواک او اشغال څخه لاس واخلي د مراکش څخه غوښتنه وکړه چې اسرائیل سره له خپل امنیتي او پوځي موافقې څخه ترشاسي. د سیونیستي رژیم د جنګ وزیر بنی ګانټس د سه‌شنبه په ورځ د مراکش د خلکو د توندو غبرګون سره سره دغه هیواد ته سفر وکړ او د مراکش له چارواکو سره د امنیتي او پوځي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. حماس او د فلسطین نور مقاومتي ډلو هم د دې موافقې غندنه کړې ده.
د جرمنی د وایروس پیژندنې مرکز وویل د کورونا وایروس نوی ډول ډیره خطرناکه ده. د جرمنی د وایروس پیژندنې مدیر اعلان وکړ چې د کورونا نوی ډول چې په دې وروستیو کې په جنوبي افریقا کې پیژندل شوی ده ډیره خطرناکه او په وسلو سنبال دی. په جرمنی کې د وایروس پیژندنې د مؤسسې مدیر فریدمن ویبر رسنیو ته وویل چې د کورونا د غنیوي ډول تر ډیرش زیات پروتینی څانګې لري. د هغه په وینا د کورونا د غنیوي ډول کولی شي په بدن کې د کورونا پر ضد د جوړ شویو انټي باډي اثر شنډ کړي. ویبر هیله وښودله چې د کورونا دغه خطرناکه ډول ژر تر ژره په خپله ختمه شي. د روغتیا نړیوالې ادارې د جمعې په ماښام په جنوبي افریقا کې د کورونا نوي ډول اندېښمنونکی وباله او هغه ته یې د اومیکرون نوم ورکړ. د راپورونو له مخې په بلجیم کې د دې ډول کورونا یو مورد پیژندل شوی دی.
ترکیه ته له افریقایي ښاریزو په سفر ممنوعیت ولګېده. ترکیه د روغتیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې د کورونا د نوې ډول وایرس د امله 15 افریقایي هیوادونو ته په تګ او راتګ بندیز لګېدلی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دغه شیبه کې وسم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې د طالبانو د پلاوي قطر ته سفر په اکل دی. د قتل چارواکو سره د طالبانو د جکپور چارواکو خبرې اترې. د طالبانو د موقتی ادارې استازو په دوحه کې د قتل چارواکو سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې. د طالبانو د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی ویل د طالبانو د حکومت جکپور پلاوی د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متقی په مشرۍ دوه ته تللی دي ترڅو د قتل له مسولینو چارواکو او وزیرانو سره ګډې خبرې اترې وکړي. په دغه ناسته کې دواړو لورو د سیاسي موضوعاتو، بشري حقوقو او اقتصادي چارو په اړه سلا مشورې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر کې ولیکل د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په قطر کې د امنیتي، روغتیایي، پوهنیز او بانکي ډګرونو کې له قطري چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. دا په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي وه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو نوي پړاو به راتلونکې اونۍ پورې په دوحه کې پیل شي. له قطري چارواکو سره د طالبانو د لیدلو سره هم مهاله په دوحه کې د امریکایي استازو سره د طالبانو د خبرو اترو د نوي پړاو د پیلېدو خبر هم خپور شو. د طالبانو دولت چې له ګڼ شمېر سیاسي، اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخامخ شوي دي، له بېلابېلو هېوادونو سره پراخو مشورو ته مخه کړې ده تر څو له روان کړکېچ څخه روغ رمټ ووځي. دوحې ته د طالبانو د پلاوي د سفر اصلي موخه امریکایانو سره د دوه اړخیزو اختلافاتو حل او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادول دي. د امریکا دولت د اشرف غنی د دولت تر رنګېدو او د طالبانو له لورې د کابل تر نیول کېدو وروسته په بهر کې د افغانستان د دولت ټوله شتمني کنګله کړه چې د ملیې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د چارو په سنبالولو کې له پراخو ننګورو سره مخامخ شو. د طالبانو په بهرني عوایدو کې کمی او د افغانستان د خلکو د ضرورت د توکو په وارداتو کې له دې ډلې سره د نړیوالو نه ملګرتیا د میلیونونو افغانانو لپاره د لوږې خطره رامنځته کړې ده. د بانکي سیستم له لارې معاملاتو سره د خلکو نه دلچسپي او په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان مالی سرچینو ته د طالبانو نه لاسرسي سبب شوی چې ملګري ملتونه د افغانستان د بانکي نظام د ړنګېدو له احتمال څخه اندېښنه څرګنده کړي. په داسې یو حالاتو کې د طالبانو دولت خپل د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته استولی تر څو د امریکایي چارواکو سره په ناسته کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خلاصېدو لارې چارې ولټوي. په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ ځینې چارواکو د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دې ډلې د سیاست له بندون سره مشروطه کړې دي، خو طالبان بیا د امریکایانو د نظر وړ شرطونه نه دي پلي کړي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د خپلواکو سرچینو له راپور سره سم طالبان د دې هیواد د مختلفو پرګنیو لپاره په فردي او ټولنیزو ډګرونو کې محدودیتونه رامنځته کړي دي چې له امله یې د نړیوالو له لورې د طالبانو په رسمیت پیژندنه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. قطر ته د طالبانو استول شوي پلاوی امریکایی استازو سره د خبرو اترو په ترس کې له قطري چارواکو سره هم خبرې اترې کړي تر څو د روان کړکېچ څخه د وتلو لپاره په سیاسي، اقتصادي او روغتیایي ډګرونو کې د قطر له مرستو څخه استفاده وکړي.
ایزانو د پروګرام په دغه شیبو کې مو هم پام را اړومه یوې سیاسي مرکې چې د پاکستان د حکومت او د ټي ټي پي ډلې ترمنځ د مذاکراتو په اړه له سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي شبیر حسین ساجدي سره زموږ همکار ترسره کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساجدي صاحب، لکه څنګه چې خبر یو د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پي وسلوالی ڈلے اور دے پاکستان دے حکومت ترمیان خبر اترے پورسے مرحلوں کی دی تاسو دے دب خبر اترو دگا پڑاؤ دے پاکستان دے حکومت ترمیان چیکمی روانی دی تاسو دے دوی رتلوں کے سنگی بھی نوئی
اللہ الرحمن الرحیم تحریک طالبان پاکستان دا دا پاکستان دا یو لاکھ زیات خلکو دا افسرانو دا بچیانو دا نمازیانو دا ازادارانو او دا عام شہری بے گناہ شہرانو قاتل جماعت ہے دی جماعت دا پاکستان جڑے کوکلے کھڑی دی دی جماعت کے پاکستان کی ننا یا پاکستان نہ بہار نن خو کا سوچ و کے کابل کے افغانستان کے دے طالبان و حکومت ہے وہ آل تک حکومت واخص تو آل تک سچ کولو اغائی کولو پاکستان نہ نہ تکم خالق دی پاکستان نہ نہ تکم طالبان دی تو طور خدا دے تا دوی سرا کل آیا خبر کی گی کل آیا جوڑ کی گی کل آیا سرا مذاکرات کی گی اٹولو نہ آوال تکم شہدا دی دا غوی خاندانو نہ پکوار دے تا حکومت اعتماد کی واخی وی نہ ایما نقصان ما مسجد ما را تلے دے امام باڑا ما را تلے دے چرچ ما را تلے دے بازار ما رنگ شوے دے پورا حالات دوی خراب کرو نن کا حکومت ما پریگ دی یعنی عوام پریگ دی او دور سرا کینی دور سرا مذاکرات کوی او دوی تا عام موقع اعلان کوی نما سر خیال دے دادی اغو شہدا اور دے ای اغو خانوادو تو شہدا وینو سرا او دغو خانوادو سرا دا خیانت دی دیتا مو تیر نفرت نظیر سرا کسو چو چو پورے دوی آغا خانوادی اعتماد کلا دی خستی دوی حق نلری سو مذاکرات مخی روان
سجیدی سے لکھ سنگی تو سی خبرو نا معلومی گی دای وا ترہگر ڈالا دے نوکل جدا ترہگر ڈالا ہم دے سپا سا یو لاک کسان چی اگوی که ډیر مهم کسانو انجینئرانو فوجیانو ډاکټرانو داسې عام خلق هغه ټول شهیدان کړي دي نو آیا د ټی ټی پی د وسلوالو تر هغه شمیر دومره زیات دی چې اوس د پاکستان حکومت او پوځ دوی سره مقابلې په ځای خبرو اترو ته کینی او د پغو کومې قربانیانو چې ورکړل شوي دي په هغوی سترګې پټوي آیا خلق یعنی ولس دا مني
گورا اٹولنا اوالنی کی سادا دے تا پاکستان کی سکرہ دے فرقاوارانا پسادات شوی دی یا سیاسی قتل و غارت شوی دے دا بے نظیر قاتل کے ذمہ داری ہم دوی خوشتی ہو دا سے نور قتلون و ذمہ داری ہم ہم دوی خوشتی دے وہ سا دا دوی کم تا شروع کردی دی آغا شروع کدل تا کمو تا تا آغوی تا اغو اغو فرمایانو تسترگی وغڑاوی او دا نن دا دوی مذاکرات تسترگی وغڑاوی نو دا عوام تکم دا مسترات کرده دی پیپلز پارٹی مسترات کرده دی مسلم لیگ نون مسترات کرده دی مذهبی جماعتونو مسترات کرده دی عوام مسترات کرده دی وست اولنه خبر خدا دی تا کم خالق دی دوی طول عمر قتل و غارت کرده دی بمونه لزولی دی اور سرا تکم دی دوی نور بدبختی کرده دی نو وست دوی تا کتا شنختی جوڑ گئی دوی تا کتا ہر سوا کی آیا دوی با وست شریف و آمن پسند بچی جوڑی گئی ویلی سے پیشوی ایوی وکاس باندی اس تیس پچیس پچیس تیس تیس سال دے دہشت گرد جوڑا والی دوی تا سیرنگ ویرکڑا شوی دے دوی باندی پیسہ زیا شوی دے دے امریکی پیسہ زیا شوی دے دے انڈیا پیسہ زیا شوی دے پر ان پوری با دوی ویلو تا دوی تا دا تکم دوری خوری گی دا انڈیا نہ خوری گی پر ان پورے دوی ویلو چا دوی تا تکم سا ملوی گی آغا امریکی نہ ملوی گی دا دی خبر اعتراف تکم دے آغا دا امریکی وزیر خارجہ ہم کوی دا دی خبر اعتراف دا سعودی شہزادہ ہم کوی دا دی خبر دا پاکستان ہر یو شہری پیے گی تو دوی تا سپورٹ چاویر کولو حیران کیا خبر ہے نن یک دام صورتحال بدل شو آغا انڈیا سکم چا تا گوتا ورکوالا آغا هم معاف شو آغا سا امریکی کم دربداری جوڑوالا دوی تا پیسی ورکوالا دوی تا ٹریرنگون ورکوالا آغا هم معاف شو وست یک دام دوی معافی سکم ده دا عوام منی نا عوام سکم ده دا مذاکرات مسترد کړی دي او بل کې ساده چې د کوم قسم تا دوی دهشتګرد ټولې سینې سي لګوي یو خو د عوام زړونه زخمي کوي او دویم کې ساده کومه ده هغه دا ده چې دینه د دهشتګرد ټولا چې کومه ده هغه د کمزوري کې نه هغه د اور سره مضبوطي کې کله عمران خان حکومت دا مقصد وي چې دهشتګرد طاقت کی دہشتگرد تا قوت ویل کی دہشتگرد مختر ولی چاغا سو وقتا بالکل خاموشی او یکدم روزی در افغانستان خونده که پاکستان حکومت دا دغو خلکو تیر کری ندو مونده شوی لی خدا هیچ کلم دوی دا افغانستان نده دا پاکستان ده پاکستان که خب محذب خلکو سیگی پاکستان که کم خلکو سیگی آغا دا خپل زندگی تیرولو زندگی تیرول نہ غوڑی لیکن نہ افغانستان کی صورت حال تھا دے تو خالق حلوہ گنا مڑکی گی اور اخفل بچی خرسوی اخفل لونی خرسوی نو تو پاکستان شہریان تکم دی عوام تکم دے ہی کلم نہ برداشت کری دا مسترد کری دی اور مسترد کری دی بھی خبر تھا وہ نفرت نظیر سره کسی تھا یو وارے تھا تو خالق حکومات تکم دے تو دہشت گرد بیا تکات کروالی
د تهران ریډیو د پښتو خبرونې خوګو مینوالو په دې شیبو کې د زوزیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې ل نننیو ورسپانو سره حاضر شې بیو په شروع کې بعد تر تهران او ورپسې به هم ک وخت وو نو ځینې نور بهرنۍ ورسپانې به هم در سره شریک کو نو تر پای را سره ملو سي
قدر من اوریدونکو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت ویاندوی سید خطیب زاده ویل د ویانا د جامع نړیوالې اټومي موافقې په کېدونکو خبرو اترو کې د بریالیتوب یوازنی شرط د درستو بندیزونو لغوه کېده او د ضمانت وړاندې کېدل دي ورسپانه په دوام کې لیکي چې د رسمي احصائیو په اساس په 2000 میلادي کال کې په کاناډا کې د وژلو اندازه په 13-15 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې او 243 کسان وژل شوي دي د روسیې پوځ په یو خبرتیا کې ویلي دي د لویدیځ تر ملاتړ لاندې النصره جبهې ترهګر د زهرجنو موادو په زیرمه کولو سره د یوې کیمیایي حمله پلانونه کول چې ناکام شوې دي دوی د غرض نیت درلود د دغه بوجنون کې حمله مسولیت هم پر سوریاوال پوز واچوي څو د لاسوهنې لپاره لویدیځوالو ته یوه بله پلمه په لاس ورشي د پناهواړو په باب فرانسې ولسمشر د خطاب د انګریز لومړی وزیر له نیوکو ډک لیک پسې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر خپل امسنګ انګریز ته بلنه لغوه کړه دغه دواړه هیوادونه له دې مخکې هم د یوه پر ضد سختو دریځونو یوه بل ته سترګې سرې کړې او د یو بل سفیران سره احضار کړي دي د یمن یوې ډیپلوماټیکې سرچینې ویلي په یمن کې د امریکا ځانګړی استازی د دغه هیواد له یو شمیر بیلتون غواړو ډلو سره یوه غونډه کړې ده او د دوو جنوبي او شمالي برخو یې د یمن د ویشلو موضوع مطرح کړې ده چې دغه موضوع د یمنوالو او سیمه ییزو هیوادونو نیوکې راپارولې دي په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس د نوي ډول په پیلېده او پیدا کېده پسې چې د ډیلټا ډول د لورنیونی په وړاندې د خبرېدا زور دوه برابر زیات دی پا په ځینو اروپایي هوادونو کې ویره او وحشت زیات کړي او له افریقایي هوادونو سره خپل پولې تړلې او د روغتیا نړیواله اداره هم په دې اړه د یو ځانګړې ناستې فیصله کړې ده. د افغانستان د طالبانو موقته حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان د صادراتو اندازه په دریو میاشتو کې تر 102% پورې زیاته شوې ده.
دا هم د تهران چاپ ابرار ورځپاڼه ده چې نن په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دي فضایي صنعت د دښمنانو د تیرو لپاره مخنیونکي اقدامات رامنځته کوي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان روښانه کړی ده باید داسې ضمانت وي چې امریکا بیرته له جامع نړیوالې اټومي موافقې ونځي او په خپل ژمنو بشپړ عمل وکړي. دا ورځپاڼه بیا زیاتوي چې له دې سره په یو وخت د ایران مرستیال خارجه وزیر علي باقری کنی له انډیپینډنټ ورځپاڼې سره په خصوصي مرکه کې ویلي دي په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د لورو ترمنځ کېدونکو خبرو اترو بریالیتوب د ټولو بندیزونو له لغوه کېدو سره تړلې دي. ورځپاڼه بیا لیکي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن مشر جوزف بورل په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د نړیوالو اټومي خبرو اترو په اووم پړاو کې یو واقعي فرصت لرو چې باید لوري ورڅخه سمه ګټه پورته کړي، خو امریکایي لوري یو ځل بیا په نورو د تپنې د خوې په دوام کې تکرار کړی ده که ایران د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره ملګرتیا ونه کړي د واکمنې شورا د بیړنۍ غونډې جوړېدو غوښتنه به وکړي. انګریز خارجه وزیر لیس ټراس وایي په یوکرین د روسیې حمله به یوه بوبنوونکې تیروتنه وي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویندوی بهروز کمالوندی ویلي دي دنیا باید د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي واقعیت ومني. په ټول ایران کې د کورونای ویکسینو په زیاتې پچکارۍ کې دوه پسې د خدای په مهربانۍ سره په هیڅ یو ښار کې له 13 ساعتونو راهسې ریډ حالت یا د سرې کرښې وضعیت نشته. د فرانسې ولسمشر امانوئل میکرون وایي فرانسه د لبنان د حاکمیت، امنیت او خپلواکۍ او ثبات ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. دغه ورځپاڼه بیا لیکي په افغانستان کې لوګې او قحطۍ خطره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او د ملګرو ملتو د خوړو ادارې خبرداری ورکړی دی که نړیواله ټولنه سملاسي په دې اړه کوم اقدام ونه کړي نو په دغه جنگ ځپلي هیواد په نورو مشکلاتو سربیره یوه ستره انساني غمیزه رامنځته کیدی شي.
عزیزان دا هم د تهران رسالت ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن لیکلی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د اوسنی حکومت د سل ورځنی او پیښو په اړه د یو راپور په وړاندې کولو سره یو ځل بیا په ډاګه ویلي چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د بریالیتوب لپاره جدي او البته د ملي ګټو په سر له هیچا سره سازباز نشو کولای. د لبنان د حزب الله ولسی غورزنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله بیگا په ټلویزیونی بینا کې د صهیونیستي رژیم په مقابل کې تر هغه وخته چې د غتیریګر رژیم لخوا د لبنان په ضد کوم ګواښ موجود وي د مقاومت پر دوام ټینګار وکړ. د ترکیې په استانبول کې د حکومت پر ضد په مظاهره کې د پولیسو په لاسوهنه سره حالات ترنګل شوي او په اخوډب کې په لسګونو کسان ټپیان او نیول شوي دي. د یمن د ملي نجات حکومت مسؤولانو وایي په دغه جنگ ځپلي هواد کې د یمن وطنوالو ماشومانو د بوژنوونکو مړینو اصلي تورن ملګري ملتونه دي، ځکه د یمن د ماشومانو د بوژنوونکي وضعیت په وړاندې له بې مسؤلیتۍ کار اخلي. د پاکستان د مرکزي حکومت په مخالفت کې پی ڈی ایف په نامې سره ائتلاف اعلان کړی چې د عمران خان په مشرۍ منصوب شوي حکومت تر پرځولو پورې په خپل غورځنګ ته دوام ورکړي او د نور ولس د عمران د لاس په ګرانۍ او بد وضعیت تر پوزې راغلي دي.
اوس هم راګرځو ځینو هغو بهرنیو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه لیکنې کړي دي او مونږ هم له انټرنیټ راخلو او ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. واشنگټن اگزامینر خپرونې په افغانستان کې د اړمنو ښځو د وضعیت په اړه رپورټ خپور کړی دی او لیکي د طالبانو ګواښونو یو شمیر افغان ښځې په سړه هوا او د لوګې په حالت کې بې ځایه کړي دي. فلانډر فیلډز مؤسسه کې د ادارې څانګې مشر جیس اون ویلي د افغان ښځو ډېر لیکونه ترلاسه کړي چې دوی د ګواښونو او ستونزو یادونه پکې کړې ده. د اون په وینا یوې 22 کلنې افغان ښځې چې د پولیسو افسره هم وه دې ته یو لیک لیږلی دی چې هغه په سړه هوا کې د لوګې ورځې شپې تېروي.
ډیرې ستمنو اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ هم ستاسو له حضوره از اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ستړی کیدونکې شخصیت
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس مر سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شېبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د حضرت آیت الله محسن شبستری د رحلت په مناسبت یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
تیرونه د ایران د نظام د مسلط پنجندونکو ټولنې د غړي آیت الله محسن مشتهد شبستری د رحلت خبر په خبري رسندو کې خپور شو. هغه د اسلامي انقلاب له مخکښانو او د مبارز روحانیت د ټولنې بنسټ ایښودونکي وو او تر ډېر اجتماعي او علمي آثار پاتې دي. په مسلمه توګه عالمانو او دینی پوهانو په بیلابیلو پړاوونو کې په اسلامي ویښتیا او سیاسي بدلونونو کې چورلیزي رول درلودلی دی. په ټولنه کې د روحانیت د شتون تاریخ ته په کتنې سره لیدل کېږي چې هغه د ټولنې په مانوي مشرې سربیره د اسلام د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خلکو سیاسي هدایت او مشرې پر غاړه درلودلې ده، او دا په ټولنه کې د دین د حاملانو په توګه د روحانیونو د اغیز ښودنه کوي. هغه تل هڅه کړې ده چې دینی کلتور، ارزښتونه او اسلامي اعتقادات دود او بیان کړي. په اسلامی انقلاب کې په دغو اغیز شیندونکو روحانیونو کې آیت الله محسن مجتهد شبستری ته اشاره کولی شو چې خپل عمر یې د اسلامی انقلاب په بڼه غوره کولو کې او د فکر او لیدتوګې د احیا په لاره کې تیر کړ. هغه د تبریز د امام جمعې او په ختیځ اذربایجان ولایت کې د ولی فقیه د استازي په شان مسؤلیتونه پر غاړه درلودل.
محسن مجتهد شبستری په 1418 مریز کال کې د ختیځ اذربایجان د یو ولسوالۍ یعنی شبستر کې دنیا ته سترګې رڼې کړې. د هغه کورنۍ د رضا خان په حکومت کې د اذربایجان له عالمانو او فقیانو وه چې د پهلوي نظام د ظلم او ستم پر ضد د خلکو په هدایت او روښانه کولو کې اغیزمن رول درلود. د هغو پلار آیت الله میرزا کاظم شبستری تل له کمونیستي افکار او پردیو استعمار پالو سره مبارزه کوله او د ایران د خاورې او اوبو په ځکني بشپړتیا ساتلو ټینګار درلود. د هغو په همت په شبستر کې علمیه حوزه تاسیس او په تبریز کې د یوه علمي مدرسه بنسټ کېښودل شو. آیت الله محسن شبستری خپل لومړنۍ زده کړې په خپل ښار کې ترلاسه کړې او بیا د قوم علمیه حوزې ته ولاړ ترڅو په حوزوي علومو کې زده کړو ته دوام ورکړي. هغه د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه یو ممتاز شاګرد وو او د امام راحل د درس د ټولګیو په اړه به ویل له هغه وخته چې د امام رحمت الله تعالی علیه د درس ټولګیو ته به ورتلم ورځ په ورځ ما ارتباط او ارادت هغه ته زیاتېده او تر هغه موده چې هغه په قوم کې وو د هغو درس خارج ټولګیو ته ور به هم ورتلم. امام هم د بیان او تحقیق شجاعت طرز تفکر او انقلابي والی له نظره بی ساری وو. ډیره زیاته جاذبه یې درلوده او زیاتره طلبه او فاضلان چې اهل تحقیق وو د هغو په درسي ټولګیو کې شرکت کاوه.
ایزانو آیت الله شبستری له پهلوی رژیم سره په مبارزه کې اوږده مخینه درلوده. هغه د نورو روحانیونو او مبارزانو په شان له ظالم ستم شاهی نظام سره د مبارزې په لومړنۍ کرخه کې او په دغه پړاو کې پراخ فعالیتونه ترسره کړل. مرحوم مجتهد شبستری د آیت الله شهید مطهری، شهید مفتی او شهید بهشتی په ملګرتیا سره په تهران کې د جامع روحانیت بنسټ کې خود او د رژیم پر ضد داغو زیاتره مبارزتی فعالیتونه په تیره بیا انقلاب ته پاتې په ورستیو دوو کلونو کې د بیانیو او اعلامیو د خپرولو له لارې په دغه ګوند کې تیریدل. هغه د جامع روحانیت موارد د روخانونکو اعلامیو د متن لیکل پر غاړه درلودل او په دې لار کې په زلونو ساواک لخوا تعقیب او ونیول شو. دغه مجاهد مبارز د ایران اسلامي انقلاب ته په پاتې ورستیو کلونو کې په دایمي توګه تبریز او قوم ته د سفر په لار کې وو او په حقیقت کې په شبستر کې د غورزنګ یو ستنوه. البته آیت الله مجتهد شبستری تل اسلامی انقلاب د غورزنګ په لومړنۍ او کلونو کې په تاریخی موکو کې شتون درلود او د کیپیټلیشن د بیل یا لایحې پر ضد د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په وینا کې هغه هم لا امام راحل سره نږدې موجود وو. د اسلامی انقلاب په اوج سره د آیت الله شبستری د مبارزاتي فعالیتونو لمن په جماعتونو کې پراخه شوه. هغه وویل چې جماعت مهمه مورچه ده او د اسلام د کلتور د خپرولو د مرکز په توګه بلل کیږي او یوازې د لمانځه ځای نه دی. په دې اساس باید د ټولنې کلتوري چارې هم له جماعت تعقیب شي. هم هغه ډول چې د اسلام په سرکنیو وختونو کې جماعت په کلتوري، اجتماعي، سیاسي او مذهبي اړخونو کې مهم ځای درلودلی دی، په دې ډول چې د قضاوت او ځواکونو د لامبندۍ لپاره یو ځای بلل کېده، نن هم باید په کلتوري او نورو اړخونو کې فعال اوسي. دښمن د کلتوري اوزارونو او نرم جنگ له لارې په هیواد حمله کوي او جماعتونه او هنری کلتوري ځایونه باید په اغیزمنو پروګرامونو سره لاغو سره مقابله وکړي. هغو په خپله داسې شرایطو کې هڅه کوله ځوانان ډېر زیات جماعتونو او داسې مرکزونو ته جذب کړي. د 1950 کال په سلواغی کې تهران په پوهنتون کې د عالمانو د پرلاتو په وخت آیت الله شبستاری هم په پرلاتو وهونکو کې موجود وو او هغه ورځ یې داسې روایت کړی ده. جامع روحانیت په پوهنتون کې د پرلاته وهلو پروګرام جوړ کړ. البته شهید بهشتي مخکښ وو، په دغو پرلاتو کې زه هم موجود وم. د 1950 کال د سلواغی په 28مه د پوځي حکومت د ماتولو په اړه د امام لجوت حکم وروسته آیت الله شبستاری هم ځان د خلکو منځ ته ورسوه او هغوی مبارزې او مقاومت ته وهڅول. آیت الله شبستاری له 1903 تر 1906 کلونو کې د رهبرۍ د ستر مقام په حکم د تبریز د جمعې امام وو. په خبرګانو شورا کې څلور پړاوه غړیتوب درلود او په لومړي، دوهم، څلورم او پنځه پړاوونو کې په تهران کې د اسلامي شورا د خلکو استازي توب هم پر غاړه درلودلی دی.
په وروستیو کلونو کې حضرت آیت الله شبستری د فتنه پالو او د نظام د استکباراتي غلیمانو په وړاندې پریکنده او انقلابي دریز درلودلی دی. هغه به ویل نړیوال استکبار د ایران ملت پر ضد پوځي جنگ وکړ چې په تیرو څو لسیزو کې کوم اغیز ونه کړ، نو ځکه یې اقتصادي جنگ او ظالمانه بایکاټونو ته مخه کړې ده. خو دغه ملت به په خپل مقاومت سره هغوی په دې ډګر کې هم ناهیلي کړي دي. استکبار بیا رواني جنگ ته مخه کړې ده. په رواني جنگ کې د هغو ستراتیژۍ د علمي، صنعتي او ټکنالوژیکو پرمختګونو کې د هیواد د واقعیت تحریفول دي. دښمن دا نشي منلی چې د دغه ملت ځوانانو په بېلابېلو ډګرونو کې په اوڅاره پرمختګونو سره د هغو بایکاټونه جبران کړي. د آیت الله شبستری په باور تحریفول د خلکو د ویرولو او د ځوانانو د ناهیلي کولو لپاره دی، تر دې څو هیواد له تاندوالي پاتې شي او ملت د نظام په نسبت دل سرد شي.
ایزان آیت الله شبستری په علمی حوزه کې د خپل شتون په وخت او لاغه ورسته په تهران کې بیلابیلو حوزوي علومو تدریس ته مخه کړه. هغه درې کله تهران پوهنتون د الهیاتو په پوهنکور کې د معارف او فقه تدریس وکړ او په تبریز کې هم د درس خارج تدریس کړ. د آیت الله شبستری زیاتره آثار او تالیف د تفسیر، عقاید او فقه اصولو په زمینه کې دي. د سوره جمعه، منافقون تفسیر، د عباد الرحمن کتاب، تجلی نور، ولایت فقیه استمرار، ولایت امامان علیه السلام، نگرشی تفسیری بر سوره حمد و اخلاص، او په اسلامی ټولنه کې په عمومي کلتور کې کتنه آیت الله شبستری په آثارو کې شامل دي. هغه د تدریس ترڅنګ کلتوري چارې هم ترسره کولې او څو کتابونه مصلح په تدریس کې د علمیا حوزو جوړول او د جماعتونو چارو د مرکز جوړول هم شامل دي. هغه څو کتابتونونه هم جوړ کړي دي. په 1992 کال کې د ادینه تبریز خپرونه جوړه کړه. همداراز آیت الله شبستری د 1996 کال د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لخوا د 50 کلونو لپاره د نظام د مسلحت پیژندونکي ټولنې د یوه غړي په توګه منصوب شو. آیت الله شبستری د امام خمینی او رهبر معظم لارښتونو او وفادار یارانو او لا انقلاب د دفاع په ډګرونو کې په لومړنی کرخه کې وو. هغه تر پایه د اسلامي نظام د عزت او انقلاب دفاع وکړه. آیت الله خامنه‌ای په یو پیغام کې دغه بزرګوار عالم تر او تبریز کې د علمیه حوزو په اداره کولو عمومي هدایت او اجتماعي خدماتو کې لفعالو بریالیو روحانیونو وبل او وی فرمایل د تبریز د جمعې د امامت په اوږده پړاو کې داغو زحمتونه او هلې ځلې نه هېرېدونکي دي او د تهران په علمیه حوزه کې د دغه مرحوم تلپاتې آثار انشاء الله داغو د الهي رحمت جلبولو سبب شي. لا خدای تعالی د دغه بزرګوار عالم د درجاتو د لوړوي او مغفرت دعا کوم. د آیت الله محسن مشتهد شبستاری د جنازې دستورې د جمعې په ورځ په قوم کې د خلکو د بیلابیلو پرګنو او روحانیونو پښتون سره ترسره او مړې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په سپیڅلي حرم کې خاورو ته وسپارل شو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶